د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
السلام علیکم وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو تا خراغلی نن جمعہ د 2019 کال د اگست میاشن دویمه د چ د زمری میاشت ل یولسم سره سمون خوری دا وخت په پیښور کې د سهار شپږ په کابل کې د سهار پنځه نیمې او دلته په واشنگتن کې د زیارت یا پنجشنبې د ماخوستن نهه بجې دي. دا د امریکا غږ ډیوا ریډیو درې ساعته سهارنۍ خپرونه ده او په لومړي نیم ساعت کې به زه فواد لامی تاسو ته خبرونه او خبری رپورټونه وړاندې کوم. لومړی هم سر ټکی، په پاکستان کې د حکومت مخالفه ګوندونه وایي په سنټ کې د چیرمن د ګوښه کېدو په ووټ کې له دوی سره دوکه شوې ده. بلاول بټو زرداری ژمنه کړې چې په خپل ګوند کې به هغه کسان پیدا کوي کوم چې په دې اړه یې د ګوند د فیصلې خلاف رایه ورکړې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره کتلی دي. بل پلو افغان حکومت د یو 15 کسیز هیئت په جوړولو لګیا دی چې له طالبانو سره خبرو ته کینی. او شمالی کوریا پس له ډیر مودې یو ځل بیا پوځي آزمایښتونو ته زور ورکړی او په یوه هفته کې د نن یې دریم آزموینه هم وکړه. دا به واوري چې د امریکې د صدر ډونالډ ټرمپ په غبرګون څه دی. اوس هم پوره خبرونه. په پاکستان کې د حکومت مخالف ګوندونو لخوا د سنټ د مشر د لری کولو له ناکامو هڅو نه پس اوس د حکومت مخالف سیاسي مشران د دې ناکامۍ پړه پر ریاست او پوځیانو وراچوي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ژمنه یاده کړې چې د ګوند د هغو سنیټرانو پر خلاف به هرومرو اقدام کوي کوم چې د پارټۍ د فیصلې خلاف یې په سنټ کې رایه ورکړې ده. ټولو مخالفو ګوندونو ډاډ ښودلی و چې صادق سنجرانی به د سنټ له مشرۍ ګوښه کوي او دې کار ته پوره ووټونه لري، خو چې ووټ اخیستنه وشوه درې رایې کمې شوې. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ یو سنیټر عثمان کاکړ په پریس کانفرنس کې وویل چې دا رایه اکثریت نه ده ګټلې بلکې عسکریت ګټلې ده. هغه پوز په لاسوهنه تورن کړ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد په پاکستان کې له وزیر اعظم عمران خان او یو شمېر نورو جګپړو چارواکو سره کتلي او په پام کې لري چې په دوحه کې یو ځل بیا له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. خلیلزاد ویلي چې په دوحې کې له طالبانو که طالبان د خپل اړخ چارې ترسره کړي نو امریکا به خپلې چارې ترسره کړي او هغه هوکړه به نهایي کړي کوم چې تر اوسه یې کار پرې کړی دی. بل پلو ته تمه ده چې ډیر ژر به یو بین الافغاني کنفرانس جوړ شي او د هغه دپاره افغان حکومت د یو 15 کسیز هیئت د جوړېدو خبر ورکړی دی. د جنوبی کوریا یوې خبری ایجنسۍ د هغه ملک د یوې پوځي سرچینې له قوله خبر ورکړی چې شمالي کوریا یو ځل بیا یو لنډ واټن ویشتونکی راکټ توغولی دی. د دغه راکټ د ډول په هکله پوره معلومات نشته. په یوه هفته کې دا دریم ځل دی چې شمالي کوریا د توغولو آزمایښتونه کوي. د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ د زیارت یا پنځشنبې په ورځ وویل چې هغه د شمالي کوریا لخوا د ازمویل شویو میزایلونه په تشویش کې نه دی او هغه یې ډېر عادي لنډ واټن ویشتونکي وسلې یادې کړې دي. پس له هغه چې روس د خپلو هغو نویو میزایلونو د له منځه وړلو نه انکار وکړ کوم چې ناټو د آی این اف لوزنامې خلاف بللی وو، اوس نو ټاکل شوی دی چې امریکا د جمعې په ورځ له آی این اف له لوزنامې نه ووځي. د منځنی کچې جوهري ځواک یا آی این اف لوزنامه د سړې جګړې پر مهال د روس او نیټو ترمنځ لاسلیک شوې وه. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ وایي هغه هیله مند دی چې د دې لوزنامې پر ځای یو نوې لوزنامه امضا شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش خبرداری ورکړ چې دواړه اړخونه باید د بې ثباتۍ مخه ونیسي او زر تر زره د وسلو د نړیوال کنټرول یو نوې چاره پیدا کړي. امریکایي چارواکي وایي که څه هم په عراق او شام کې پراخې سیمې د اسلامي دولت ډله یا داعش له ګوتو وتلي، خو دا ډله اوس هم یو نړیوال تهدید رامخته کوي. د داعش خلاف نړیوال ائتلاف دپاره د امریکې د خارجه وزارت استازي جیمز جیفري د زیارت یا پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د داعش زرګونه جنګیالي د عراق او شام خواوشا تیت شوي دي. هغه زیاته کړه چې داعش په افغانستان او افریقایي ملکونو کې هم ځان ته د پښې ځایونه پیدا کړي دي. په همدې حال کې یو ترکی اول اصل امریکایي چې په تنکۍ ځواني کې له امریکا نه شام ته تللی و او هلته له داعش ډلې سره یو ځای شوی و، اوس بیرته امریکا ته راوستل شوی چې دلته په عدالت کې محاکمه شي. عمر کوزو چې اوس درویش کلن دی، د زیارت پنجشنبې په ورځ د امریکا د ټیکساس ایالت یو عدالت ته حاضر کړی شو. کوزو د مارچ په میاشت کې په شام کې د امریکایي پلو ډیموکراتو شامی ملیشو لخوا نیول شوی و. ویل کېږي چې عمر کوزو به داعش ډلې ته د مخابري ماشینونه ترمیم کول که چیرې هغه په عدالت کې محکوم وپیژندل شي، ښایي تر شلو کلونو په بند کې پاتې شي. د فیسبوک انتظامی سلګونه هغه اکاونټونه چې د سعودي عرب په دولت پورې اړه درلوده بند کړي دي. د فیسبوک ادارې په یو خبري بیان کې ویلي چې د سعودي عرب شاهي دولت پورې اړوند کسان د فیسبوک او نورو سوشل میډیا پلاتفورمونو څخه په مستعارو نومونو د دولتي اهدافو په ترویج او د پروپاګاندا د خورولو په کار لګیا وو. د فیسبوک ادارې زیاته کړې چې دوی 212 اکاونټونه او 144 فیسبوک پیجونه، 15 فیسبوک ګروپونه او 15 انستاګرام اکاونټونه چې د سعودي عرب په دولت پورې تعلق و لبیخه لري کړی دي. او روسي خبردار چې جرمني د امریکا دا خبره نه ده منلې چې غنی د هرمز په تنګي کې د کښتیو د ساتنې په نړیوال ماموریت کې شامل شي. امریکا له جرمني غوښتي جوړ چې د فرانس او برتانیې سره د لاس یو کړی او په هرمز تنګي کې د تجارتي کښتیو د تګ راتګ لارې خوندې کړي. د جرمنی د خارجه چارو وزیر وویل د ایران سره رامخته شوی نړیواله ستونزه د پوځي لارې نه بلکې فقط د ډیپلوماتیکو هڅو له لارې حلیدل شي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
بیا هم خراغلی دا وی ډیوه ریډیو دا او تاسو زموږ غږ له واشنگټن ډی سی نه اورئ. ساسو کوربه فواد لامی ما خبرونه مو واورېدل. اوس هم راځو تفصیلي رپورټونو ته. اول هم د پاکستان حالات. په پاکستان کې د حکومت مخالفه ګوندونه وایي په سنیټ کې د چیرمن د ګوښه کېدو په ووټ کې له دوی سره دوکه شوې ده. بلاول بوټو زرداری ژمنه کړې چې په خپل ګوند کې به هغه کسان پیدا کوي او په اکله به اقدام کوي کوم چې په دې اړه یې د ګوند د فیصلې خلاف په سنیټ کې رای ورکړې ده. نوشیروان قلندر له نورو جزئیاتو سره.
د سینټ د چیرمن په ضد د مخالفو ډلو د ناباورۍ تحریک د ناکامه کېدو وروسته په مطبوعاتو او ټولنیزو رسنو خلک حیرانتیا څرګندوي. دوی وایي چې د اکثریت باوجود څنګه مخالفه ډلې ناکامه شوې. مخالفه ډلې په حکومت د ټګې تورونه لګوي او د عمران خان د حکومت وزیرانو غړي وایي د مخالفه ډلو سنیټرانو د خپل ګوندونو د مشرانو د ناباورۍ په تحریک د ناخوښۍ څرګندونې کړي. کله چې د سنیټ د غونډې وروسته یو خبریال د مخالفه ډلو لخوا د سنیټ چیرمنشپ لپاره امیدوار سنیټر حاصل بزنجونه پوښتنه وکړه چې د اکثریت باوجود مخالفه ډلې ولې اونه توانېدلې چې خپل اکثریت ثابت کړي، دا هر څه څنګه او ولې وشول، او دا چې تاسو اوس ډېر پریشان ولې ښکارې نو. سینیټر حاصل بزنجو د یولن وضاحت په وخت په سینیټ کې د ناباورۍ د تحریک د ناکامۍ نیغ په نیغ ذمواري د پاکستان په استخباراتي ادارې ISI ورواچوله. د پوردو جبا کی صدا سے وہ یہ لی
میں بالکل پریشان نہیں ہوں.
رات عشائیے میں آپ کہہ رہے تھے کہ 64 لوگ آپ کے ہوں گے، تو یہ کہاں گئے 64 لوگ؟
64 کھڑے نہیں تھے،
تو یہ بیٹھ یہ جو یہ جو یہ جب اندر گئے ہیں خفیہ رائے شماری میں، تو یہ کون لوگ ہیں 14 لوگ جو آپ سے؟
یہ جنرل فیض کے لوگ ہیں، جنرل فیض ISI کے چیف ہیں، جانتے ہیں اس کے لوگ ہیں.
سینیٹر حسن بزن جو خبریالانو تو وائی چھے دے پریشان بیخی نہ دے. خبریال ورته وای چې د شپې په روټه کې خو د اپوزیشن سلور شپې ته غړیو هغه چرته لاړل. حاصل بزنجو ورته وای چې کله د ښکارا ووټ خبره راغله نو دغه سلور شپې ته غړی ټول ولاړ وو. نو دغه سلور شپې ته غړی د ناباورۍ په تحریک کې د سینټ د چیرمن په ضد ولاړ وو. بیا ورته خبریال وای چې بیا په خوپیه ووټونو کې څوارلس د اپوزیشن ډلو غړی ول غیب شول او دغه کوم خلکو. نو سینیټر حاصل بزنجو ورته وای چې دغه د پوز د جرنیل جنرال فیز کسان وو او جنرال فیز د ISI مشر دی. د پاکستان د پوز ویان میجر جنرل اسف غفور د سینیټر حسن بزنجو د تورونو په جواب کې په خپل ټوټر لیکلی دی چې د سینیټر میر حسن بزنجو د هیواد د خارجي ادارې په یو مشر لګول شوی تورونه د حقیقت سره سمون نه خوري او دا عمل چې د خپل ګټو لپاره ټول جمهوری عمل باندې ګوتو چته شي د جمهوریت خدمت نه دی. د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو زرداری په اسلام آباد کې خبریالانو سره د خبرو په وخت سخ کار ښکارېدو او وی ویل چې د ناباورۍ په تحریک چې د پیپلز ګوند کومو سینیټرانو د سینیټ چیرمن په ضد ووټ نه دی اچولی د هغوی په ضد به سخته کاروایی کوي او دا به معلوموي چې کوم سینیټران د فشار د لاندې راغلي دي.
پاکستان کې عوام یې نه مانتے ہیں، ہم اس کا حساب لیں گے، ہم بالکل اپنی پارٹی میں.
بلاول بٹو وای سینیټ کې چې سوشل د پاکستان اولس د دې قبلولو ته تیار نه دي، مونږ به د دې حساب اخلو، خپل پارٹی کې به ګورو چې دا سوکو چې د بولان دی راغلل، سوکو چې خپل زمیرونه یې خرڅ کړل او د خپل پارٹی په املاکی چاړې خخې کړې. په دې موخه په قومي سملی کې د مخالف ډلو لیډر شیبا شریف هم عکس العمل خوځل دي. د صدا سے ویلی
ہماری پارٹیاں آج جو وہاں پر ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے اس کو پوری طرح وہاں پر بے نقاب کریں گے، یہ آج ہماری ابھی مشاورت ہوئی ہے. اور
شیبا شریف وائی پر سینٹ کی چی کم سینیٹران لکھا دا اسپ خرسول مخالف ڈلو مشاورت کڑی او فیصلے کڑی دے چی دغ خلق با اولستا خکار کبی. پر دے موقع پر سینٹ کی دا تحریک انصاف سینیٹر او دا حکومتی سینیٹران لیڈر شبلی پراز مطبوعاتو تا ویل چی مخالف ڈلو دا سینیٹ ادارے کمزور کولو حسی شنڈ کڑی دی. دا نور صدا سے ویلی
خبر ادا دے چیز مو پدا کرو چی دا مو دیگ بانے پشا لئیو چی دا سینیٹ آف پاکستان چی کم یو بکار یو روایاتو هغه مو بچ کړل او دا روزانه هغه بدلول دا چیئرمین بدلول او هغه وخت خاص طور باندې چې کله نه خوش شکایت وی نه سه وجه بے وجہ یو شی کوون نو حکومت ڈیسٹیبلائز کولو لپاره هغه هر هغه تتلی دي نو دا ناکام شول نو موږ دا غنو چې دی کې دا پاکستان ڈیموکریسي وټل دی کې دا سینیٹ آف پاکستان از دا بگیسٹ بینیفیشل اپوزیشن با اوس سبو وی چې زمون چې کم سینیټرانو هغه زمون د دې موو باندې خوشاله نو نو هغه خو بدا وی هغه سره نور د ویلو سدي زتا سو سوال کوم سرنګ چې د سینیټ چیئرمن خپل کولو هغه سره آرګومنٹ نو چې ولي خو کا وای درنګ اوس دې سره دام جواب نشتا چې دا ولي وشو
د سینیټ د چیئرمن په ضد نه باور تحریک په دوو پړاو کې سرته رسیدلی. په اولنی پړاو کې چې کله د اجلاس صدارت کوونکی بیرسٹر سیف سینیټرانو ته وویل چې هغه سینیټران د ودرېږي چې د موجوده د سینیټ د چیرمین لری کول غواړي نو څلور شپېته سینیټران ودرېدل، خو کله چې دویمه مرحله د خفیه وټونو استعمالولو راغله نو یوازې 50 سینیټرانو د سینیټ د چیرمین خلاف پټې رائے اچولي چې پکې 15 بیا رد کړې شوې هم دي. د یادونې وړ ده چې د سینیټ ټول 104 غړي دي او د ناباورۍ تحریک لپاره یوازې د 350 سینیټرانو ضرورت وو. د سینیټ چیرمین سنجرانی ته یوازې د 16 سینیټرانو غړو مرسته حاصله وه. د جماعت اسلامي سینیټرانو سراج الحق او مشتاق احمد خان او د مسلم لیگ نون ډلې سینیټر چودھری تنویر د وټونو اچولو عمل کې برخه نه واخیستې.
د مطبوعاتو د ازادۍ یوې نړیوالې ادارې د وزیر اعظم عمران خان دا خبرې رد کړې چې ویلي وو په پاکستان کې پر میډیا باندې قدغنونه نشته. د خبریالانو د تحفظ او مطبوعاتو د ازادۍ د پاره کار کوونکي تنظیم رپورټرز وداوت باردرز یا بې پولي خبریالانو په یو پرانیست لیک کې ویلي چې عمران خان یا خو ناخبره دی او یا قصدن حقیقتونه پټوي. الیاس خان به نور جزئیات تاسو ته په دې رپورټ کې وړاندې کړي.
د آر ایس ایف سیکرټری جنرل کریسټوف ډیلوري لخوا وزیر اعظم عمران خان ته په یو لیکل شوي خط کې ویل شوي دي چې دا خبره په ډاګه ده چې یا خو ته ډېر کم خبر کړی شوی او دې لړکې ته خپل غیر چاپېره خلک په سمدستي توګه لری کول پکار دي او یا ته قصدن رښتیا پټول غواړي، کوم چې ستا د حکومتي ذمہواریانو کې یو ډېر سنجیده عمل دی. آر ایس ایف تور لګولې دی چې د وزیر اعظم دا وینا چې پاکستان کې صحافت مخ په وړاندې روان دی د شرم مقام دی. د آر ایس ایف اعلی چارواکو کې په وزیر اعظم زور ورکړی دی چې پاکستانی صحافیانو ته خپل پېښورانه ذمہواریانې په مکمل حفاظت او ازادۍ سره ترسره کولو اجازه ورکړي، او زیاته کړې ده چې د پاکستان د ریاست او جمهوریت ساک په خطر کې دی. ډیوا ریډیو چې په دې اړه په پاکستان کې د بی پولو صحافیانو ډلې مشر اقبال خټک نه وپوښتل، نو هغه وویل دا
خندانه ده حقیقت چې په پاکستان کې په ژورنالیستانو او په میډیا باندې فشار دی. صرف د حکومت بیانیه نشر کول لیکل اجازه شته، او د سیاسي مخالفینو بیانیه نشر کول لیکل د بل باندې ډېر سخت پابندي ده، او که څوک دغه پابندۍ شال نه ساتي نو هغوی ته نور نقصان هم رسېدی شي. مثال په تور باندې د هغوی افغان اشتهارونه سرکاري اشتهارونه بندېدی شي، یا د کیبل نظام نه د هغه چینل اخوا کېدل دي.
د دې سوال په جواب کې چې د حکومت دا رقم ګامونه څه په ګوته کوي چې آیا مستقبل کې دا قدغنونه نور هم زیاتې دي شي، د اقبال خټک وینا وه.
په خپل کې دغه حکومت هر هغه ګام کو ته کول تیار دی چې د کم دلارې دې کولې شي چې د خپل سیاسي مخالفینو وینا د پیریو کال کې چې څه وکړل دا غنه یقینا مونږ ته یره ده چې په راتلونکي وخت دې سمدواتو نور پابندې لګولې شي، او پاکستان کې آزاد ژورنالیزم کول به ډېره ګرانه شي.
بلخوا د وزیر اعظم وایان ندیم افضل چند وایس اف امریکا ته ویلي دي چې پاکستان کې میډیا چرې هم په مکمل توګه آزاد نه ده پاتې شوې، او وړاندې هم میډیا صرف د سیاست مدارانو هدا پورې آزاد وه. په میډیا باندې د اپوزیشن سینسرشپ په حواله سره د دوی ناو چې مطبوعاتو کې د مخالف ګوندونو په حق کې کالمونه چاپ کیږي، او ټی وی ټاک شوز کې هم د مخالف ګوندونو غړي خپل دریض وړاندې کوي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
او د نړیوالو مطبوعاتو په برخه کې د ازل زموږ همکار مختار خلیل صاحب په فارن افیرز مګزین کې د کشمیر په حواله یو مضمون ته کتنه کړې ده.
فارن افیرز د امریکای آنلاین خریدونکو مګزین دی. د دې د 13 جولای په غنه کې د امریکای په انډیانا یونیورسيټي کې د رابیندرناث ټاګور د شوبې د پولیټیکل ساينس د پروفیسر د سومیت گنگولی یو تفصیلی تجزیاتي مضمون خور شوې دی. د مضمون سرخط ته امریکا د کشمیر کشاله نشي اوارولې. سومیت گنگولی د خپل تجزیاتي مضمون په شروع کې لیکلي دي چې د تیرې میاشتې یعنی د جولای په 28 تاریخ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د امریکای د خپل دورې په لړ کې وایټ هاوس کې صدر ترامپ سره ملاقات وکړو. صدر ترامپ په دغه موقع عمران خان ته د مخ راړولو په وخت په ده دا یو زیرې غونډې وکړو چې دی یعنی صدر ترامپ د کشمیر د لانجې د غصولو په خاطر په دې تنازع کې منځګړتیا کولو ته تیار دی. صدر ترامپ دا هم اوی چې پدې د بنی آدم یقین ناراضي چې د پاکستان او هندوستان زیرک مشران غنی واقعي د کشمیر مسله نشي اوارولې. د عمران خان ته وی چې پاکستان د کشمیر په معاملې کې پد باندې نو زه یعنی صدر ترامپ دې کې خپل کردار ادا کول ته تیار یم. فارن افیرز لیکي چې د دینه زیاته حیرانونکې خبره صدر ترامپ داو کا چې د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودی ورته د دې مسلې د اوارولو د پاره د راوړان لیکېدو وینا کړې ده. خو چې کوم مبصران د دنیا د حالاتو او د تنازونه زیات او جوړ خبر دي، اغوی د صدر ترامپ په دې خبره یقین نه کوي. همدغه وجه ده چې د صدر ترامپ د بیان نه یو څو ګنټې ورستو د هندوستان د خارجه چارو وزیر خپل یو بیان کې د صدر ترامپ خبرې دروغ بللې، او وی ویل چې وزیر اعظم مودی داسې هیڅ خبره نه ده کړې. دین علاوه د هندوستان وزیر خارجه د کشمیر په حق لا د هندوستان د دې زوړ موقف یادګیرنه وکړه چې دا لانجه باید چې پاکستان او هندوستان خپلو کې په خپل غوسه کې. میگزین لیکي چې په دې ټوله سفارتي بیان بازه کې وزیر اعظم مودی چپ دی، او صدر ترامپ ته د دروغجن ویلو نه ډډه کړې ده. سومیت گنگولی خپل مضمون کې لیکي چې د صدر ترامپ پیشکش اسیاوي خبره ده. غالبا دا روم بیزل دی چې امریکای د کشمیر په تنازع کې د راوړاندې کېدو کوشش کړی دی. د امریکای پرله پسې حکومتونو په تیرو شپېتو کالو کې په دې جګړه کې د لار وستو کوششونه کړي دي، خو دا کوششونه ټول ناکامه شوي دي، او د ترامپ د کوشش به هم یقینا چې همدغه حال وي. پروفیسر سمیت گنگولی فارن افیرس کی چاپ شوی خپل مضمون کی وړاندې لیکلی دی چې په کشمیر کې اکثریت د مسلمانانو دی او هندوستان او پاکستان دواړه د کال 1948 نه د کشمیر داویدار دی. د کشمیر 55% برخه دا وخت د هندوستان او 30% د پاکستان په ولقه کې ده. هر کله چې 15% کشمیر د چین په قبضه کې دی. د کشمیر په سر د پاکستان او د هندوستان ترمنځ درې مکمل جنگونه شوي دي. په کنټرول لاین باندې د دواړو ملکونو ترمنځ خونړۍ انختی هر ورځ کیږي. د کشمیر د لاس سویلي ایشیا کې یو مستقله قطره موجود ده. فارن افیرز لیکي چې امریکې د کشمیر په مسله په لومړي ځل په کال 1928 کې د ثالثه کول وړاندیز کړی و. په دغه ورځو کې د هندوستان او د چین تازه تازه تباکن سرحدي جنگ شوی و، په کوم کې چې د چین فوج د هندوستان فوج بد بد وهلی و. هندوستان په دغه جنگ کې د زخم ډیر نقصان اوچتولو له سببه امریکې نه فوجي امداد غوښتی و. دغه ورځو کې پاکستان روس سره د امریکې او د مغربي طاقتونو په روان سوړ جنگ کې د امریکې ډیر نږدې اتحادي و. په دې سبب د پاکستان د هغه وخت صدر ایوب خان د امریکې د هغه وخت صدر جان اف کینیډي ته ووي چې هندوستان په کشمیر خبرو کولو ته سره کی. خو صدر جان اف کینیډي هم د خپل کوششونو باوجود کامیاب نشو. سمیت گنگولی خپل مضمون کې لیکي چې د هندوستان د نارامتیا باوجود د امریکې پرله پسې حکومتونو بیا هم د کشمیر په مسله کې د پرمختګ کېدو خپل کوششونه نه دي پریښودي. د مثال په توګه د امریکې پخوانی صدر اوباما په کال 2009 کې افغانستان او پاکستان له مشهور سفارتکار هال بروک خپل خصوصي نماینده مقررولو. د امریکې د حکومت دننه ځینې اعلی چارواکي په دې خبره قائل وو چې د کشمیر د کشالې په اوارولو او دا شان د هندوستان له طرفه د پاکستان د ویرې ختمېدو په وجه به پاکستان افغانستان کې امریکې سره لاس امداد وکړي. خو هندوستان د هال بروک په مشن کې د کشمیر په ذکر دا خپل معاملو کې د امریکې مداخلت تصور کو. وزیر اعظم نریندر مودی سره د صدر ترامپ ذاتی یارانه هم ډیره خوږه روانه ده. په دې سبب صدر ترامپ ګڼي چې نن سبا موقع ده چې د هندوستان او پاکستان په حلقونو کې د کشمیر د انخطې اډوکې روباسي. همدغه وجه ده چې صدر ترامپ ډیر ډاډه زړه د کشمیر په تنازع کې د ثالث جوړېدو پیشکش کړی دی.
په امریکا کې مشهور چاپیدونکو واشنگتن پوسټ ورځپاڼې رپورټ ورکړی دی چې د امریکا متحده ایالات له افغانستان څخه د خپل زرګونو عسکرو د راوستلو لپاره آمادګی نیسي. داسې ویل کیږي چې دغه زرګونه عسکر به د طالبانو سره د هغو خبرو په نتیجه کې راوستل شي چې په نتیجه کې به یې طالبان هم القاعده څخه پریکون اعلان کړي او همداراز یو اوربند یا ډزبندۍ ته به غاړه کیږدي. په بل طرف ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استاد زلمی خلیلزاد د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان سره کتلی دي او افغان حکومت هم له طالبانو سره د خبرو لپاره یو 15 کسیز هیئت جوړوي. جزئیات یې د نصیر کاکړ په رپورټ کې واوري.
په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په ملاقات کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ژمنه بیا تکرار کړې چې په افغانستان کې د سولې، کراري او جوړجاړي په عمل کې به له امریکا او نورو فریقو سره همکاري کوي. له ملاقات وروسته د وزیر اعظم له دفتر څخه په یو خبر پاڼه کې ویل سوي چې شاغلی خلیلزاد د پنځشنبه په ورځ په اسلام آباد کې له وزیر اعظم عمران خان سره لیدو کاته کړي. د پاکستان حکومتي رادیو وایي چې په دې مهال عمران خان په دې اطمینان شوولی چې په افغانستان کې د اوږدمهاله سولې او ثبات د هڅو لپاره نړیوال په یو خپل دي او ملاتړ کوي. نوموړي د ټول شمول بین الافغاني مذاکراتو په اړتیا ټینګار وکړ او ویل چې له دې څخه به د افغانستان د آینده لار لیکه برابر شي. د اسوسییټډ پریس خبري اداره وایي زلمی خلیلزاد د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر او نورو چارواکو سره هم لیدنه کړې ده. اسلام آباد ته رسیدو مخکې نوموړي اشاره ورکړې و چې د افغان سولې په اړه د مذاکراتو په بل پړاو کې به یوې موافقې ته ورسیږي چې له لوري به په افغانستان کې 13 کلنۍ جګړه پای ته ورسیږي چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه ده.
ما به موافقه نه رسیدیم با طالبا و همچنان طبعا حکومت هم در رول داره و از چیزایی که انوز فیصله شه یک مسئله همی است.
شاغلی خلیلزاد وای موج له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وټولو په اړه له طالبانو سره موافقه ته نه یو رسیدلی. طبعاً حکومت هم په دې کې رول لري او د هغه شیانو چې ور باندې فیصله نه ده سوی یوې همدا موضوع ده. له پاکستانی چارواکو سره له ملاقات وروسته زلمی خلیلزاد قطر ته تللی چیرې چې ټاکل سوی له طالبانو سره به یو مهمه غونډه ولري. له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره د افغانستان حکومت هم یو 15 کسیزه پلاوی ټاکلی، خو تر اوسه د غړو د هویت په اړه څه نه دی ویلي. د دغه پلاوی یو غړی دین محمد وایس اف امریکا ته ویلي،
اول خو هم د حکومت لوري او هم سیاسيون داسې خلک لاړ شي چې هغوی هم سولې ته مخلصي، هم خپل وطن ته مخلصي، او هم دا غواړي چې د امریکا چې دلته تر اوسه پورې وه او اوس دوی مسؤولانه طور باندې ووځي او وروسته هم د هم د نړیوالو سره، د امریکې سره او د افغانانو تعلقات داسې پاتې شي چې یو د همکارۍ فضا په منځ کې وي.
خو د طالبانو یو پخوانی چارواکي سید اکبر آغا ویلي، تر اوسه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په ناسته باندې موافقه نه ده سوې. او شمالی کوریا پس له ډیرې مودې یو ځل بیا پوځي آزمایښتونو ته زور ورکړی او په یوه هفته کې دننه درېیم آزموینه هم ترسره کړه. محمد عالمگیر له نورو جزئیاتو سره.
د امریکا صدر ډونالډ ترامپ ویلي د شمالی کوریا لخوا شوې روستۍ د میزایلو آزماینې د دوی لپاره د خطر یا د فکر خبره نه ده او دا یې د معمول لنډ ګزار والا میزایل بللی. امریکنی چارواکی وای پیونگ یانگ د رواني اونې پر سر کې کړي میزایل آزماینو پر شا بل آزماینه هم کړي. دا دریم وار دی چې شمالي کوریا په خپل میزایلو آزمیښت کوي. شمالي کوریا په دې باب ویلي، وړاندې گزار شوی میزایلونو مقصد یې سویلي کوریا ته په ګډ فوجي مشکونو ګواښ ورکول بو. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا لخوا په شمالي کوریا لګیدلې بندیزونه د بلستیک میزایل آزماینې یا گزارونو نه شمالي کوریا منې کوي. بلوري ته د امریکا د بهرنو چارو وزیر مایک پمپیو کوم چې بینکاک تایلند کې د آسیان غونډې لپاره سفر باندې تللې، وایي د غونډې په ترڅ کې د شمالي کوریا مشرانو سره د ملاقات اراده نه لري. وړاندې هم دا قسمه غونډې په ترڅ کې د امریکا او شمالي کوریا مشرانو یو بسر لیده کاته کړي، خو خارجه وزیر زیاته کړي هغه به قطبي کوریا سره سفارتی اړیکې ضروري سي. دغه غونډه کې د امریکا خارجه وزیر خپل چینی سیال وانګ یی سره په داسې وخت کې ملاقات کړي چې د تجارت او سویلي چینی سمندر باندې د حق پر سر د دواړو هیوادونو تعلقاتو کې کافی تناو یا تاوتریخوالی لیکدل کیږي. چینی بهرنی چارو وزیر وانګ یی د دې ملاقات په اړه ویلي، د یو بل په دریز د پوهېدو کې دا ډیر سودمن ثابت شوی. واشنگتن په لانجمن سویلي چینی سمندر کې د چین مخ په زیاتېدونکې فوجي او اقتصادي موجودګۍ په اړه اندېښنې لري. په بینکاک کې د خپلو خبرو په مهال د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو ویل، نه غواړي چې د دې سیمې هیوادونه دي یا امریکا واخلي یا د چین ملګری شي، خو په دې خبر یې تسلی څرګنده کړې ده چې کمبوډیا په خپل خاوره د چینی فوزي تنصیباتو نصب کولو خبرونه رد کړل. رپورټونه وو چې چین د تایلند په خلیج کې بحري اډه جوړول غواړي او کمبوډیا یې د لپاره رضا کړي، خو د کمبوډیا آسیان غونډې لپاره راغلي مشرانو دغه خبرونه رد کړي. د میکانګ اوبو سیند چرته چې چین واړه ډیمونه جوړولو اراده لري په اړه خپلو خبرو کې امریکني مشر ویل، په کار دا چې ټول هیوادونه د یو بل د خود مختاری او د قانون خیال وساتي. د امریکا د بهرنو چارو وزیر یو ایس آسیان د زیارت پر ورځ بینکاک کې کېدونکې غونډې کوربه و. هغه ویل په دې سیمه آباد د ډیرو هیوادونو امنیت، ثبات او ترقی په اړه سوچ او فکر یو شانتی دی. مایک پمپیو زیاته کړه، د کلونو راهیسې د امریکا آسیان هیوادونو سره تعلق په دوستۍ اډانه لري او دې کې د یو بل د خود مختاری او د قانون د بالادستۍ احترام شامل دی. د غشان بشري حقونه او دوامدار اقتصادي پرمختګ په اړه هم زموږ نظر یو والی لري.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001202205003.